مون اوریدونکو او اوس د شنه اسمان لاندې د خبرونه پاتې برخه ته پام وکړئ.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود، قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته زه اسمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کوو. په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو او عواملو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ولسي جرګې غړی او صاحب نظر ښاغلی معین مرستیال له استرالیا څخه د دغه هیواد ویست سیدنی پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو څیړونکی او استاد ډاکټر احسان آزری زموږ میلمانه دي. دغه راز به د دې خپرونې په دوام کې ښاغلی مهجور چې د فرانسې په یو پوهنتون کې استاد دی هم زموږ سره د څو شیبو لپاره ملګری شي. مخکې تر دې چې له ښاغلی مهجور سره تلیفوني اړیکې یا تماس مو ټینګی شي، تر خبرونو مخکې یو اوریدونکي فکر کوم له تخار څخه پوښتنه کړې وه یا له تګاب ویلی چې انتحاریان دو ډول دي، یو ډول هغه دي چې د طالبانو له لوري دي او یو ډول هغه دي چې امریکایانو روزلي دي. مرسل صاحب دا خبره تاسو ته نوې نه ښکاري، مشتخه نوې ښکاري شي
او دوه حالات باندې نوې ښکاري چې تر اوسه پورې دغه خلک موږ د انتحاریانو په نوم باندې پیژندل، لیکن زمونږ دغه ورور شیرین هغه د تبل نوم ورکو فدایانې ورته ویلو او ویل چې دوی دوه ډوله دي. زه فکر نه کوم چې امریکایان یا نور بهرني ځواکونه یا ملکونه دي په افغانستان کې دوی ته پیسې ورکي او دوی دې ته تطمیع کړي چې دوی وسکټونه واغوندي او انتحاري حملات وکړي، ځکه چې دا حملات بیرته د دوی د بدنامۍ لپاره دي، نو د دوی د ماته د پاره دی، د شکست د پاره دی. کچېره هر انتحاری حمله کیږي هغه په دې باندې په دلالت کوي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه ضعیف دي، بهرني ځواکونه ضعیف دي. نو بنا ان ز فکر نو کوم چې بهرنیان په افغانستان کې داسې خلک راوړي
او د دې رسنۍ وایي
هغه د دوی پر ضد عملیات وکړي.
بل ځینې لوی رسنۍ وایي چې وسلوال طالبان په دې هغه حمله مسولیت سمدستي په خپل اخلي چې پترس کې دولتي مقام ماتو یا مامورینو یا ځواکونو او یا هم بهرنیانو ته تلفات اوشتي، او کله چې ملکیانو ته تلفات اوشتي به وای دوی د دوی په وینا طالبان بیا د هغې حمله مسولیت نه اخلي. شاید د شیرناغه منظور هم له هغه ځانوژونکو حمله څخه وی چې پترس کې ملکیان زیات وشل کیږي، نو دوی به تمن چې نه غوړي چې د داسې حمله مسولیت په غاړه واخلي.
دا یو واقعیت دی چې د خلکو راپارونه د طالبانو په وړاندې وی، هغه نه غوړي چې دغه راپارونه د ځان په مورید کې د خلک داسې فکر وکړي او د دوی په وړاندې وی نو هغه مسؤلیت نه اخلي. او داسې هم شوی دی چې ځینې حوادث طالبانو نه دی کړی او په هغه کې نور لاسونه مختلف عوامل موجود و، نور لخوا و، لیکن کله چې هغه د بهرنیانو د ځواکونو په وړاندې وکړي طالبانو نه مو کړی، نو طالبانو ویلي چې دا کار مونږ کړی دی چې خپل برې خلکو ته وخی کاغه د داخلي اختلافات په اساس دی او هغه تصادفی دی، لیکن که هغه بهرنیانو ته او بهرنی ځواکونو ته یا د افغانستان ملی اردو ملی پولیس ته پکې صدمه رسیدلې ده، نو دوی بیا د دې لپاره چې وخی چې دا قوت خپل څرګند کی، نو دوی ویلي دي چې دا کار امن کړی دی. نو دواړه اړخه شوی دی که دوی ملکی کسانو ته صدمه زیاته رسولې ده هغه نه انکار کړی دی، او کچیر د یو بل حادثه په اساس باندې بهرنیان ته صدمه رسیدلې ده د کریډیټ اخیستو لپاره یې بیرته دا هم ویلي دي چې دا کار امن کړی دی. دوه اړخیزه اقدامات کیږي. د افغانستان جنگ د افغانستان د مخالفینو سره نه یوازې دا چې وسلوال جنگ دی، دا خپل یو رواني جنگ دی او یو تبلیغاتي جنگ هم دغه ترڅنګ دی چې هر څوک خپل برې په بل باندې باید خلکو ته ښکاره.
بله، یکی از عملیاتی کې طالبان مسؤلیت از اون نگرفتن حمله قندهار بود، حمله تاریخی در قندهار شد. در این ارتباط پیام داریم از یکی از شنوندای ما که مشنوی.
زمامت افغان د قندهار مسلمان ولست د سورز مخ کې د انفجار تسلیت وایم. خدای پاک دې وکړي چې د دوی هغه کسان چې په دغه عمل کې له مابین تللي دي د دوی کورنۍ ته د خدای د زړه صبر ورکړي. او د افغان ولس نه غواړم چې نور د داسې کارو ته چوپ خوله پاتې نه شي او راپورته شي په ضد داسې خلکو اقدام وکړي. دا کار طالبانو کړی دی، دروغ وایي طالبان، دروغ وایي بل چا دا کار نه ده کړی. په لغمان کې هغه څه چاودنه وکړه، په هرات کې بیگنا مسلمانان وژنی.
بله، خب یک پیام از یکی از شنوندگان ما بود که در پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بود در ارتباط به حمله انتحاری در قندهار و لغمان، و یک موضوعی را که اینا مطرح کردن آقای صابونی بود که چرا مردم در برابر همچو عملات انتحاری از خود اعتراض یا احتجاج نشان نمیتن. میشه که در این مورد هم صحبت کنیم؟ امیل لحظه دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه را هم در خط مستقیم تلفن از فرانسه با خود داریم، و همچنان دکتر احسان آذری را از استرالیا. آقای مهجور، به برنامه ما خوش آمدین. میخواستیم که نظر شما را هم در رابطه با افزایش تلفات افراد ملکی خصوصا در عملات انتحاری در اواخر بپرسیم که افزایش این عملات عاملش چی است و مشخصا تحلیل شما چیز در این مورد؟
اول سلام احترامات مرام بپذیرین و به شنونده شما سلام احترامات خود تقدیم میکنم. اگر وقت اجازه بدم من فقط با یک مقدمه میگم که با یک نگاه جامعه شناسی ما در افغانستان شاهد یک تضاد هستیم، میان تضاد میان سنت مدرنیته هستیم که تضاد در سالها و تا دهها به این طرف در افغانستان وجود دارد. روز استقلال افغانستان، زمانی که امان الله خان خواست یک شکلی از سیاست تجددگرانه و مدرنیته را در افغانستان تطبیق بکنه، ما شاهد قیام مردم قندهار بودیم در اون زمان که حتی با از دست دادن قدرت امان الله خان منتج گردید. ما همیشه طرفدارای سنت به خاطر حفظ ارزش‌های خود از حوزه خود دفاع میکنند و نمیگذارن این ارزش‌ها صدمه ببینه و از بین بره، و در شکستن امین دیوار حوزه ارزش‌های از اونا باعث از این میشه که قدرتشان حتی در جامعه سنتی و قبایلی مثل افغانستان از دست بدن. خب این موضوع از یک عواملی که اگر ما مستقیم به بحث داخل شویم که عواملی که چرا عملیات انتحاری در این اواخر زیاد یافته، نظر ما سه نکته را میتونیم یادآور شویم. اولی از این که این خود دلالت بر قدرت گرفتن مخالفین نمی کنه به نظر ما، بلکه ضعف و ناتوانی دولت و جامعه بین المللی را در افغانستان نشان میده که اونا خواستن، مخالفین خواستن از خود قدرت نمایی بکنن. در چند وقت پیش در زمان انتخابات ما با آرامش نسبی در روز انتخابات شاهدش بودیم، مگر یکی چند روز میشه که ما اظهارات آقای مک‌کریستل یا نماینده خاص سازمان منشی سرمنشی ملل متحد که میشنویم، میبینیم که از کارایی و استراتژی خیش در افغانستان انتقاد میکنه، خود به خود به مخالفین جرأت میده که از شرایط فعلی استفاده بکنن و از خود جرأت نشان بدن دوباره قدرت نمایی بکنن در افغانستان و به جامعه بین المللی بفهمانن که در روزی که در انتخابات آرامش نسبی بود، این حالت کلی افغانستان را نشان نمیده، بلکه اونا قادر هستند هر وقت امنیت را برهم بزنن و قدرت خود را در یک جا و آنجا به نمایش بگذارند. دوم، یکی از علت اساسی از یم می بود که مسئله خود انتخابات، انتخابات به عنوان یک نمونه بارزی از مدرنیته سیاسی به شمار میره و خود نیروهای مخالفین ایرک چالش جدید برای خود می دانند، باید بر علیه از اقدام می کردن. ما اگر اونا نتانستن در روز انتخابات او چیره که می خواستن پروسه انتخابات را مختل بسازه و یا توقف بتن، بنان یک شکل از انتقام به نظر ما به شمار می ره که اونا میخوان که او چیزی را که نتونستن در روز انتخابات انجام بدن فعلا انجام در حالت انجام دادن هستن.
بله
بله، مهجور صاحب مننه. اوس به لاشو استرالیا تا او دکتر صاحب آذری صاحب وشتو. آذری صاحب، تاسو له شاغل مهجور سره تر صحه ده پوری موافقی است؟
مهجور صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه. لومړی داسې دوی ویل چې په افغانستان کې د مدرنیته او د سنتګرایی په مقابل کې یو نوی تشنج او تضاد موجود ده، او دا تاریخي ریښې لري په افغانستان کې دا مسله ده. ولیکن زما په اند باندې دلته اساسي مسله دا ده چې فعلا دغه سیاسي معادله چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي هم دم در حال دا یو طبیعي حالت نه ده، بلکې فوق العاده حالت دا مسئله راوستلی. دلته بهرني قوتونه موجود دي، نو چیرته چې په یوې هواد کې یو لک خارجي قوتونه موجود وي، څنګه کولی شو چې مثلا د مدرنیتي او د سنتګرایي حتی خبره هم وکړو؟ او بل دا چې که چیرته دا تضاد موجود هم وي، نو دا تضاد به څنګه موږ توجیه کړو؟ څنګه به دغه وجوهات فعلا رامنځته کړي دي؟ دا به څنګه په دې رڼا کې وګورو؟ نو زما په نظر باندې د مدرنیتي او د سنتګرایي ترمنځ تضاد په افغانستان کې فعلا زما په اند باندې مطرح قطعا نه ده.
بله، خب آقای آذری، شما دلایل افزایش عملیات انتحاری را خصوصا در یک دو ماه اخیر در چی میبینین؟
طوری که اکثر تحلیلگران بین‌المللی هم همعقیده هستند است که آمریکایی ها حدود 21,000 نیروی خود را تازه آوردن، تازه دم به افغانستان، و فکر میکردن که اگر ما نیروهای نظامی را زیاد بسازیم، جنگ را توسعه بدیم، ای به مفاد ما خواهد شد. مثلا نتایجی که در عراق به وجود آورد، عین نتایج در افغانستان هم تکرار خواهد شد، و ما دیدیم که چنین نشد. مسلما وقتی که جنگ توسعه پیدا میکنه، هر دو طرف درگیر کوشش میکنن که از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی بر یکدیگر برتری حاصل بکنن. بنابراین نتیجه ازدیاد و ازدیاد تشنج و همچنان جنگ های انتحاری و همه بالاخره میرسه به این که از هر دو طرف و خاصتا سیاست خارجی اوباما که بعد از اینکه اینها به قدرت آمدن گفتن که ما در افغانستان عوامل اصلی جنگ را از بین میبریم، ما باید نیروهای نظامی خود را زیاد بسازیم. و حتی امروز هم بعض تحلیلگران محافظه‌کار آمریکایی و غربی به این نظر هستند که حتی از این هم اگر ما نیروهای نظامی خود در افغانستان زیاد بتیم، نتیجه مثبتی را خواهد گرفتیم و مخالفین مسلح را ما مهار خواهد کردیم.
بله، پس شما به این نظر هستین که در اثر افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان فشار بالای مخالفین مسلح دولت و نیروهای بین المللی بیشتر شده در جبهه جنگ، در جنگ روبرو، و اونا حال میخواین که به خاطر دور ساختن این فشار دست به عملات انتحاری میزنن؟ یک دلیلشی بوده میتونه؟
بله، به طوری که من خودم اشاره کردم قبلا که وقتی که جنگ توسعه پیدا کرد، ابعاد جنگ گسترده شد در افغانستان، بنابراین این توسعه جنگ از دو طرف آخرین تلاش خود را میکنن که از لحاظ نظامی و سیاسی تفوق پیدا کنن با یکی دیگه خود.
بله،
بنابراین طوری که اوضاع افغانستان نشان میده، ازدیاد نیروها به نظر ما نتیجه مطلوب را به دست نمیده. برای اینکه اگر ما همین تاریخ 8 سال گذشته وطن خود را همونطور یک نظر اندازی کنیم، ما میبینیم که در سال 2001 9000 قوای خارجی بود. میبینیم که به تدریج در طول 8 سال فعلا به 1,300,000 نیروهای خارجی رسیدن. اما میبینیم که بر علاوه که تشنج نظامی را در افغانستان از بین نبرد، او را اضافه هم ساختن.
بله، دیر من نه رسل صاحب، استاسو نظر سره تحصیل چا سره موافقی است؟ آیا تاسی فکر گوی چی ده مدرنیزم و دود پالن جنگ ده او کنه؟ لکه څنګه چې شاغلی ډاکټر آذری وایي چې څنګه چې په افغانستان کې د بهرنیو قواو شمیر زیات شونو، وسلوال مخالفین هم مجبور دي چون زور نه رسیږي په جبهه کې، دوی مجبور دي ځان وژونکو حملو ته زور ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
بهر
محجور صاحب وروسته تاسو ته نوبت درکو، او بخښي. بله، مرسل صاحب مهرباني.
منګه د افغانستان په حوادثو کې په لومړي مرحله کې چې د نظام په وړاندې څوک راو پاریدلو، هغه ډیر زیات د بمی چاودنو نه استفاده کوله. بمی چاودنه بلاخره منتج په چریکی عملیاتو باندې شو، او د چریکی عملیاتو نه په انتحاری عملیاتو باندې بدل شو. دغه په مقابل کې نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې دوی هم خپل تاکتیکونه د هغوی دغه عملیاتو په مقابل کې مختلفو مراحل کې بدل کړل. بنابراین جنگ په افغانستانو کې د مختلفو شرایطو په اساس باندې مسلسل دا بدل شوی دی. زه غواړم یو مسله تاسو ته عرض کوم چې په خپل نظامی سړی نه یم، اما یو جنگی فارمول وجود لري وي څومره چې د مخالفینو حملات زیاتیږي دغه په مقابل کې مدافع جنگی عملیات خپل تشدیدی، کله چې دا تشدیدی د تشدید په مقابل کې تلفات زیاتیږي، تلفات چې زیات شو تلفات په خپل د خلکو عکس العمل را پاره‌ای، نو دغه د خلکو عکس العمل چې کله په افغانستان کې کومګې وګورو دغه نظامی فرمول په اساس باندې دغه باعث د دې شو چې متاسفانه د افغانستان د نظام مخالفین تعارضی شکل غوړه کړو، د افغانستان دولت مدافع بنه غوړه کړله، هغه متعارض شو او دوی مدافع شو. نو متعارضین همیشه د مدافعینو په مقابل کې چون هغه خپل جنگی پلان په اول کې مطرح کوي که هغه هر ډول وي هغه برای لري. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه د افغانستان د نظام مخالفینو د دوه نورو ټکو نه هم استفاده وکړله. په نظام کې اداري فساد وجود لري، قانون نه تطبیقیږي، د لوړو رتبه چارواکو د توظیف په ارتباط باندې کاری کفایت په اداراتو کې وجود نه لري، خلک د دغه حالت نه د حکومت ناراض دي. بنابراین دا باعث دی شو چې هغه متعرض افراد ته چې د طالبانو په نوم دی یا بل حرکت په نوم دی هغه ته زمينه جوړه شوله چې د افغانستان د نظام د زوف نه استفاده وکړه او خلکو هغه ته پناه وړله. د دې مثالونه منګه په لوګر کې در رودل چې خلکو د هغه سیمونه چې حکومت وو د هغه سیمونه پناه وړله، هغه سیمو ته چې طالبان هلته موجود و خپل دعوی د طالبانو سره حل کولی. هم دا اوس د قندوز په چاردره کې د خلکو د ملکیتونو دعویګان په قضا کې نه حل کیږي، په محاکمو کې نه حل کیږي، او دوی په هغه سیمو ته چې طالبان دي هلته وروري. نو هغه د دغه تاکتیکونه استفاده وکړه چې د خلکو په صفوفو کې ځای پیدا کو. نو زه فکر کوم چې بیرته چې دغه ټول خبرو دغه جنبندی تراشمه، دوی په خلکو د خلکو په منځ کې د خپل هغه مسلحانه تاکتیکونو نه استفاده وکړه او د خلکو توجه یې ځان ته جلب کړ. د دغه توجه د جلبولو په نتیجه کې باعث د دې شو چې دوی په صفوفو کې ځان پیدا کو، عملیاتو ته شدت ورکو، دولت د افغانستان او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې مجبور شو چې عملیات تشدید کړي، چې عملیات تشدید کو تلفات زیات شو، تلفات عکس العمل نه د خلکو د عامه ولسره او پرول ځکه چې عامه خلک پکې وژل شو. نو بناً دا دغه حالت د بدلون عوامل دي ټول.
بله تشکر از شما. دو شنونده روی خط داریم، تماسای اینا رو میگیریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلام علیکم. من نگرار ولایت کامی ولسوالی
هستم. مهربانی.
پښتانه مزاد صاحب چې دا نړیواله ټولنه په لوی لاس سره دا پښتانه وژني، نو د ملکی تلفاتو مطلب څه دی؟ دا دوی په لوی لاس سره طرح شوی پلان باندې دوی وژني ټول، نو د ملکی تلفاتو ول څنګه مخاوني ول؟
بله نه، تاسو ولې داسې فکر کوئ؟ تاسو یو څه خبر روشنه کړئ.
ګورو مونږ وینو ولې.
بله سید، ډېر مننه ستاسو نظر مو اوریدو. یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بله سلام، نو خان ساتي ما دا
مهرباني
حضرت مرخصه چې موږ څنګه دا وکنه.
بله
یو څه دا جغرافه پور دا چې ټول حل راځي د افغانستان د ترهزور اصلي مرکزونه په ولې جوړ شي، یو قبال حل دویم حل دا د افغانستان هوایي ځواکونه ترڅو د افغانستان هوایي ځواکونه په ولې نشي د بهرني ځواکونه افغانستان دا ډیر فرق لري. دوهمه خبره دا نړیوال ځواکونه په دې کې ډیر ګرام نه دي، ځکه مختلف پولیسو وظیفه درخړې ده. دا تر هغه دي کنه دا په دغه کې په غرنۍ سیمه کې تړلې نه دي، نه کې دا په کلي کې په خورونه کې تړلې نه دي، ځکه په غرو کې په دغه کې دي چې کوم څه په کلي کې دي ته خلاصون نار آسان دي. یو خو دوی خلاص کیږي او قضا هوس نشي، نو په دغه کې نور خلک هم پرشن رسیږي. خو څه په دې اکل دی غواړي چې افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه بدنامه شي او مرستان کې نه زموږ غوښتنه پښتنه دا دي چې اورنه د افغانستان هوایي ځواک او ټول څه چې تر اوسه د افغانستان هوایي ځواک دیو د هلیکوپټر نه لري چې د پاوز دینه پښتنه نه ده تور ترای ورکړي چې تاسو خپل ځون ملایکا بوله او بل ګرام بوله نه ښه.
بله سلام تاسو ته اکسپ یو بل اردن کوم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام دلارام صاحب.
بله سر، بله سر، شما محمود د ایران ته خبره کوم. ما سلامونه او احترامات ګرانو ملمنو او قربانو ته ورسېږم. محترم اسمت سروان صاحب، زه د ملمنو څخه یو پوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ دلارام صاحب ستاسو خبرې اورو.
دغه ځای ته ولې فکر نه کیږي؟ په ټول شمال کې یوازې په کندوز کې جنگ دی، په هزارو کې نسته، په تاجک کې نسته، په ازبک کې نسته، په ترکمن کې نسته، په هرات کې نسته، یوازې په دا یو کندوز کې جنگ دی. دا پښتانه ته ولې فکر نه کوي؟ دا پښتانه ولې د پردو د ګټو لپاره جنګیږي؟ دغه ځای ته دا پښتانه ولې فکر نه کوي؟
بله بله سلامت اوسه، ډېر مننه. دا هم یو پښتنه ده، واقعیت رښتیا وي، هغه ځای کې چې پښتانه دي ومن جنگل ته ډېر دی. دا هم یو واقعیت چې څوک سترګې نشي ترې پټولی. خو زه فکر کوم مخکې در دي چې دا اورېدونکو پښتنې له میلمنو څخه زه مطرح کړم، تاسو پښتون له محدود
سره میخواستم که از آقای مهجور در رابطه به می صحبت هایی که آقای آذری داشتن بشنویم که تا چه حد موافق هستن در رابطه با عوامل افزایش عملات انتحاری صحبت های کینا داشتن.
ما با وجودی که به یک اصل باید بپذیریم که جنگ راه حل قضیه افغانستان نیست، پس که جنگ بخاطر که جنگ نافرین و دوی دیگه جنگ هم باید مطمئن باشیم که هیچ کس برنده و بازنده نخواهد بود. مگر یکی از مسائلی که آدم میتونه در مورد عوامل از جنگ و یا تداوم افزایش از صحبت بکنیم، یه میتونیم بگیم که ما برای مردم بخصوص به نسل جوان یک امیدی برای آینده وجود نداره. امید نسبی که در سال 2002-2003 ایجاد شده بود، متاسفانه نه دولت افغانستان نه جامعه بین‌المللی نتونست را رشد بده و از طرف و به صورت درست از او استفاده بکنه. و از همه مهمتر، آدم میتونه بگه که در عرصه انکشاف اجتماعی اقتصادی سرمایه‌گذاری شود، پروژه های تولیدی ولو که به ضرر دولت هم تمام میشه، که باید بتونن برای مردم یک مشغولیت ایجاد کنه تا یک بدیل و الترناتیو تلقی شود که یک زندگی آینده را اینا بنیان بگذاره. و متاسفانه نوم نقطه که من میگم، باز اصرار میکنم که افزایش عملیات انتحاری دلالت بر قدرت مخالفین نمی کنه، بلکه دلالت واضح نشان میده که از ضعف و خود ناتوانی دولت و جامعه بین المللی که حضور داره در افغانستان دلالت میکنه، به خاطر که دولت افغانستان نسبت به هر وقت دیگه فعلا آسیب پذیر است. فساد اداری از یک طرف، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و نیروهای بین المللی، فقر و تنگدستی مردم عامه، فقدان اعتماد میان مردم و دولت، بعض حتی روی مشروعیت همی فعلا که روی مسئله انتخابات و اتهامات یکی بلیگه وارد میکنه، خود به خود کلگی ادهی عوامل زمینه های آسیب پذیری دولت را فراهم میکنه.
بله ډېر مننه مهجور صاحب، بیا به هم تاسو ته نوبت درکو. اوس په دې اوریدونکو څو پوښتنو ته راسو. نورخان اټک پوښتنه درلودله ښاغلي مرسیال څخه. مرسیال صاحب، دوی وایي چې د ولسی جرګې هم وظیفه و چې په دفاع وزارت باندې فشار راوستی و چې خپل هوایي ځواک بشپړ کړی و، او تاسو په خپل هم د کندوز ولایت یاست، او کندوز په شمال کې هغه ولایت چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي، او دا ولایت تر ټولو نارامه ده په شمال کې. د زموږ د یو اوریدونکي دلارام دا پښتانه و، ولې هغه ځایونو کې چې پښتانه ډېر اوسي هلته نارامي هم زیاته ده؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ما زه فکر کوم چې دغه پوښتنې ته جواب باید جواب خای ډیر اوږد وي او ډیر طولانی خای وي، لیکن که زه وشم کولای چې په څو جملاتو کې زیرا غون کما واقعا که د افغانستان جنوبی، جنوب لویدیځ او شرقي ولایتو ته مونږ وګورو، په هغه سیمو کې چې پښتانه دي، په هغه کې به امنیت تر اوسه پورې و، او که دغه نه راووري په کاپیسا کې، په تګاب کې پښتانه دي، البته به امنیت ده. په بغلان کې چې کمزې کې پښتانه دي، به امنیت ده. په قندوز کې هم دغه حال ده، په بلخ کې چې پښتانه دي هم دغه دل، په فاریاب کې پښتونکوټ کې هم حال دی، او په هرات کې پښیندن کې هم دا حال دی. نو زموږ سره دا سوال د سیمخې ته پروت دی، او لا ینهله او لا جواب پروت دی چې ولې د پښتنو په سیمو کې دغه حالت دی. زما سره خو واقعا هم دغه سوال پروت دی، اما ورته جواب نه دی پیدا کړی. هیله مند یم چې د پاره زموږ په هن جواب پیدا کړی. راشد قندوز مسلې ته، د قندوز مسلې زده نور مسایل نه لګ جدا زغواړم چې هغه توضیح کوم. یو وخت شوروي اتحاد د حیرتانو پل جوړ کو، او د دې لپاره په دې پل باندې برا پوری وزي او ګرم اوبو ته بزان ورسي. په شیرخان بندر کې د شیرخان بندر پل د امریکایانو په پیسو باندې جوړ شو او قرارداد دوه جانبه او په غیر مستقیم ډول باندې امریکای متحده ایالات په دغه پل کې شریک دي. هلته د پخوانی جمهور رئیس عکس راول شوی دی او هلته بیرق هم د امریکا پروت دی. او داسې انګیرل کیږي چې د ناتو مهمات به پس له دې چې په پاکستان کې آسیب پذیر او هلته د تلفات سره مخامخ وو دا به د افغانستان د شمال د منځنی آسیا نه افغانستان ته راځي. نو په دغه علت باندې دوه اړخه دلته وجود لري. یو ځینې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي چې هغه د دغه پل د جوړېدو سره موافق نه دي، خوشاله ورسره نه دي او داسې فکر کوي، دا تشویش ورسره دی چې د دې پل په جوړېدو سره به لکه چې شوروي اتحاد په حیرتانو راپورې ووت نو امریکایان به په دغه پل باندې منځنۍ آسیا ته پورې وځي. دغه تشویش د ځینو ملکونو سره د افغانستان په شاوخوا هیوادونو کې پروت دی چې د امریکایانو د موجودیت نه په افغانستان کې تشویش لري چې دوی به په دې پل پورې وځي، منځنۍ آسیا ته به ورسیږي. نو بناً مخکې له مخکې دغه سیمه چې په قندوز کې دغه پل پروت دی، دغه سیمه یې موږ ته به امن کړله. دغه تر څنګ د دې نه هم باید سترګې پټې نه کړو چې د ناتو د قوتونو د مهماتو په انتقال کې د پاکستان د لارې د حق العبور په مسله کې پاکستان ډېر زیات عواید لرل، هغه هم له لاسه ورکړل او هغه هم نه کیږي. نو بناً زه فکر کوم عمده علت د قندوز د بی امنۍ او د قندوز بغلان ترمنځ د لوی لارې بی امنۍ دغه دی چې د ناتو مهمات په دغه لار باندې په قندوز را تیریږي. نو باید قندوز مخکې له مخکې به امن وي چې د ناتو او نړیوالو هغه ځواکونو چې په افغانستان کې پراته دي د هغو د مهماتو مخه ونیول شي. دا مسله بیا هم متاسفانه په قندوز کې د هغه سیمونه دوی استفاده کړې ده چې په هغه کې پښتانه پراته دي. نو زما سره دا سوال لا نه حل پروت دی چې ولې په افغانستان کې د
ډېر مننه اوس په دا پښتنه له شاغلي ازری څخه وکړو. ډاکټر صاحب ازری، تاسو دا مسله بیا هم هغه د مدرنیزم او دود پالنې سره تړي. پښتانه نسبتا په دودو خپل اناناتو سنتونو ډیر ولاړ دي. ځین خلک وایي چې دوی تجدد نه مني، نوېواله په مشکل سره مني، ځکه د دوی د نوښتو نوېواله په مقابل کې دوی مقاومت کوي. تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست او څه فکر کوئ چې ولې د پښتنو په سیمو کې نام نه زیاتې دي؟
دا خو یو ډېر کثیر الوجوه مسله ده. سړی کولی شي زیاتې خبرې پرې وکړي، ولیکن یوه مسله دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو قوتونو په مقابل کې دغه اوسنی جنګیالي ورته وایي، مقاومت ورته وایي یا مخالفین وسله وال ورته وایي، دا خلک چې دي زیاتره یې د پښتنو په سیمه کې دي، ولیکن نور هم په کشته داسې نه دي چې صد پسل پسلو کې دوی ټول پښتانه دي. او دوهم دا ده چې دا خو خپله لویدیځوال اوس په دې مسله باندې خبرې کوي، یعنی دا زما خبرې دا زیاتره ډېر وتلي سیاسي شنونکي مورخین دا خبره کوي چې دغه د بن موافقین وروسته په افغانستان کې حتی وشوله چې قدرت یوازې او یوازې یوې خواته ورکړل شي، یعنې دلته پښتانه په ټولیز ډول سره منځوي شول. دوی د قدرت له اساسي کړیو نه پښتانه وشړل شول. مثلا په افغانستان کې هغه د قدرت مراکز هغه د خلکو ته ورکړل شول چې هغه له امریکایانو سره همکاري کړې وه د طالبانو په لمنځه وړلو کې. یعنې پښتانه داسې فکر کوي اوس چې دوی د افغانستان په سیاسي او ټولنیز او همداراز په راتلونکي برخلیک کې دوی اصلا توک نه پرېږدي، دوی محروم شوي دي، دوی د حقوقي له لحاظه یو محرومیت ته رسېدلي. البته دا زیاتره د لویدیځ اروپایي شنونکي دا ټول په دې عقیده باندې دي چې یوازنی علت دا ده چې پښتانه اوس اصلا د خپل هویت لپاره هم دوی په یو بحران کې مواجه دي، ځکه دا څه تلفات چې کېږي، څه خلک ته وژل کېږي، ټول دوی دي. او دغه اتو کلونو کې چې څه په زرهاو انسانان وژل شوي دي دا ټول پښتانه دي. نو دغه عوامل یې هغه اساسي علت ما په نظر کړی.
بله، تشکر میکنیم از شما. خوب از این که از موضوع بحث ما خارج نشیم که موضوع بحث ما افزایش تلفات افراد ملکی در حملات اخیر، خصوصا حملات انتحاری است. پس با موضوع برنامه برمیگردیم و تماس های تلفنی چند تن از شنونده را میگیریم که منتظر زیاد نمانند. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
وعلیکم السلام. بسم الله صاحبی است.
قربان شما قدر ربی صاحب تاسو او سروان صاحب تاسو ته ملمنو ته او اوریدونکو ته سلام نو یم.
مهربانی.
او دا موضوع ما نیم سات مخکې نه دا اوریدلی ارت ستیر سوي دي، خو زه به د خپلې خبرې سره ټولې کړم. مخکې مې صاحب وویلې چې دغه د پښتنو په سیمو کې ولې داسې لمبې دي، سوال جواب ما ته نه ده پیدا سوی. شاید ویل لري دی به نه وایي، خو زه به دومره ورته وایم چې که امکانات انټرنیټ لري د تاند په ویبپاڼه کې د افغانستان د وتلو وخت تر عنوان لاندې ډاکتر الف الف ستانیزي یو مطلب لیکلی ده، ژباړه ده، یغه کې دا ټول روخانه د سیولې د جګړه روانه ده او څه دی پاره ده. زه بیرته خپل مطلب تر ازم، هغه داسې د تو کلونو تک موږ تاسو وګورو سپودونو پادرو افغان شمیر میشتو لسی ځایونو باندې ولی بمباری کړي. یو تعداد خلک په دې نظر د ترجمانان غلط کوردیناتور کوي او بیا داسې بمباری کړي. خو زه وایم چې دا خبره هم صحیح ده، مګر لوی لوس باندې هم بمباری کړي. اول مثلا پرونی بمباری دا منلو ورنه د اروپایي ټولنې هم دا غندلې ده، او د لوکزمبورګ وزیر سخت جدي دغه اقسامه خودره ده چې داسې بمباری دي. ولې دوی مثلا مخکې نه کوله ټانکرونه مثلا تل، خو دوی خو په ډېر کم وخت کې دوی کوله چې ټانکرونه بمباری کړی وای. دوی وخته قتل قتل تر څو خلک پرې راټول شي او یو ښه ګڼ هدف له منځه یوسي. هدف دا ده مهم صاحب ته به زه وایم چې په سیمه کې هغه لوی قوت چې تل یرغلګرو ته جواب ورکوي هغه د پښتون قام جوړښت ده. د دې قام د جوړښتونو د خونسا کولو دپاره، ټوټې کولو دپاره دا جګړه روانه ده، ځکه پښتنو کې اور ده. او په زمن کې ښکیلاګر غواړي چې دغه سیمه د تل دپاره تر سینه لاندې راوړي، ولی خو په مقابل کې داسې مقاومت نه دي چې هغه پښتانه دي. او مخکې یو چا سې وویلې چې ځانمرګي په دوه ډوله دي. رښتیا هم ځانمرګي به یو هغه وي چې هغه مازغي پاک سوي دي او د جنت په هیله باندې ځان پاوا کوي بېل کوم سیاسي شعور نه، او پیسې به یې ملا نه وي اخیستې. هغه تربیه سوي دي د استخباراتي ژبه کول خوا، ولې یو هغه ځانمرګي دي چې هغه زړه ډک ده، یغه په کور بمباری سوي دي. هغه انتقام
ډېره مننه بسم الله صاحب، کور دي ودان سلامت اوسې.
یو نظر وړاندې کوم، سره صاحب اجازه راکړئ.
ولا اوریدونکو ډېر زیات دي، دوی ته به نوبت نه رسیږي.
دغه مخنیوي به څنګه کېږي به وایم.
بله مهرباني.
مخنیوي داسې کېږي زه په ټولو پښتنو غږ کوم چې یو معقول مقاومت، یو منله اصولي مقاومت جوړ کړي. او تاسو یو بهرني هیواد کې لکه چین دلته څو مشران پښتانه ولاړ دي، امریکایان ډارېږي به دا بمباري نه کوي.
بله بله، ستاسو نظر او اوریدو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله بله مهرباني.
ما پښتنه د دې لپاره چې دا پښتنه د پاره چې دا څه ده، دا د وخت جوړ شوی ده، دا نه ده جوړ شوی.
بله.
او د وخت هم د دې په باره کې چې هغه طالبان و چې راپور وکړ په افغانستان کې، یو کېدلې دا هغه پاکستان اسرائیل راپور وکړ، او دا هغه امریکایانو راپور وکړ چې ډېرې پیسې یې ورکړې او یو واري حال تم رکړه. او بل اسنا یو کېدی دا چې اوس خاص پښتانه وژنې په هر ځای کې چې پښتون وسي پښتون وژنې، او دا چې دا تېر ورور وویلې چې دا خبرې وکړي د دې لپاره دي چې دا دغه یو غلط استخبارات دی، یا ترجمانان ورکي، یا څوکې ورکي، یا هغه طالبان دي چې هغه د یو چا څوک ورور یې مړ کړي، یا یو څوک ور مړ کړي، هغه ولاړېږي بیا نو امریکایان ورته غلطې شیکانې کوي او دغه کارونه پکې وي. او دا اصلي داسې شی خو هغه ده چې وکېدلې چې زه د دې لپاره وایم چې اصلي داسې شی هغه ده چې ده نامجمار سره د اسامه راغې د تقسیم ناستی، هغه دغه برنامه یې جوړه کړه چې دلته پښتانه یې بدنام کړه، مړه یې کړه، بیا هغه وو چې امریکایان پسې راوړه. که چېرې اسامه دغه داسې څه نه وایي، اسامه په کندهار کې په ریکې میدان جوړ کړي او هلته یې د هغه بیا څخه کوي اسامه په نیویار کې پتا وکړي. او که چېرې دغه پتا و د هغه ځای څخه سوه اسامه د پښتنو په دغه نه وایي، دا د څه جوړه نه وایي د هغه ځای څخه، نو دا اسامه ټول افغانان او ټول عراقیان تمام شو. دا اسامه نه وسه چې بیا یو پتا دوه پتا و بیا په امریکایانو کې وچي چې دا انتقام دی، زه د جهاد لپاره وتلی یم، د خدای لپاره وتلی یم، درسرې کوم. دغومره وخت اسامه ناسته یو پتا یو سړی مړ نه کړي، صرف افغانان دي وژني، نور هیڅ د سیستم نه فقط د سیستم د پښتنو.
بله تشکر از تماشا
شما. نظر او بل اوریدونکو لرو
سوال یک شنونده بحث تقریبا به یک سوی دیگه میکشانه، اما به هر صورت به نحوه به موضوع ما موضوع برنامه ارتباط داره. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سردار محمد صاحب یاست؟
سردار محمد تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
باندې سلام علیکم ملمنو نه دا پښتنه ده چې جنگ خو جنگ ساما او کې برک اوباما ده او په سیمرو موږ ټول غریبانان او دغه ساما ته دغه نیم مملکتونه چې اویا مملکت ته ساما فلاجي او اویا مملکتونه برک اوباما راوستي دي. جنگ خو جدي ده. اما دغه بود میدی و دو میدی پولوس او دغه دی طرف چې موږ په چمرو دا خو داسې په چمرو د کپرې چیزو کې چې موږ مرو دا هېڅ داسې نه پکې جنتي یاستو نه پکې دوغسي یاستو نه ملامته غوندې دنیا ته معلومه ده چې د افغانستان ملامته څه شی ده. دغه چې موږ ملامته د نړیواله ټولنه رسوا کړي اعلان یې کړي چې موږ خپلې ملامتې ته جواب وایو که نه یې موږ نه شرط پاړو نه غرض پاړو موږ خپله اسلامي افغانستان د خپل منظور کښې موږ په خپله دروغو جوړې را روانې
رسېږو. از شنونده ما که تماس گرفتن نظرشان را گفتن، اما آقای سروان شنونده ما بیشتر نظریاتشان را گفتن در رابطه با موضوعاتی که البته مطرح شد، اما موضوع اصلی برنامه ما این بود که تلفات افراد ملکی علل افزایشش چی
است. هیچ پدی خبرو کو چنگ مخنی ول.
بله درست گفتن. میریم با آقای مهجور به فرانسه و آقای مهجور از شما ابراز سپاس میکنیم، شما وقت بیشترتون در اختیار ما دادین. اگر در ارتباط هم نظرتون را بگوین که چطور میشه که جلو تلفات افراد ملکی و عملات انتحاری در افغانستان گرفته شد؟
قبل از این باید دو نقطه شما شنیده بودم، میخوام یک تصریح داد از موضوع داشته باشیم، مسئله پشتون ها و مسئله چیز. ما بازم سری موضوع کمی کار کردیم. مشکل فکر میکنم در افغانستان بازم امی هرچقدر او اقشار ملت افغانستان که بر سنت های خود وابسته هستند، بر ارزش های سنتی و قبایلی خود، اما قبا مشکل میتوانند مرحله گذار را از سنت به مدرنیته سپری بکنند و با مو اساس است که مشکل این چیز باعث میشه که ما که وقتی که میگیم حضور جامعه بین المللی در افغانستان با یک پروسه مدرنیته سازی افغانستان خود به خود عکس العمل بعد اقشار جامعه افغانستان فراهم میکنه که به ارزش های سنتی خود خیلی وابسته است و مشکل هم در مجموع خاصتا پشتون های افغانستان در این زمینه در تعریف منافع خیش مشکل دارن. بهتر است که منافع را دوباره تعریف بکنن و ارزش های خود را بر اساس آینده نگری باید تعریف بکنن، بهتر مشکلشات حل شود و تلفات و
مهدوسه. دست معلومه ده چه یا ملت یا قام یا چه هم په میلیونونو شمیر یغه نشی کولای چه دست یو محاسبه و که لزان سر او طول یو اتفاق و که پدی که، لیکن پدی برخی که فکر نکوی چه بیا هم د نړیوالو د دولت د دې وظیفه ده چې که یو طرف له خپل دریز ناوړي دا بل طرف ورته خپل دریز نرم کی یا تغییر په خپل دریز کې تغییر راولي.
خو یک مشکل اساسی است که ما در افغانستان متاسفانه بگویم تا هنوز ما ملت نساختیم و ملت نداریم و باید وظیفه دولت است که باید ارزش های ملی را جایگزین ارزش های سنتی و قبایلی بسازند تا مردم را به یک ساختن به طرف ساختن یک ملت با توجیه بکنند و این کار متاسفانه صورت نگرفته و دولت در مسائل دیگه چیزای مصروف هستند که در خودش در زدمندای داخلی خود متاسفانه خود رشد قومگرایی زبانگرایی را در بین مردم رشد داده را ایستن. بدبختانه یک چیز در افغانستان وجود داره. میایم روی دیگه مسئله سوال از این که چطور یک راه حل را میتونیم جلوگیری بگیریم. اولی که نه به نفع جامعه بین المللی نیست ای که تلفات ملکی در یکی از عملیات ها رخ میده، خاص خامخواه عکس العمل های نه تنها مردم افغانستان در رابطه با اونچه عملیات ها ابراز میشه، بلکه ما نهادهای حقوق بشر داریم در جهان. حتی خود سازمان ملل در این مورد نگرانی خود همیشه نشان داده و نشان میده و هرچقدر که در این عملیات ها تلفات ملکی زیاد صورت میگیره، به مو اندازه شکاف میان دولت و مردم، میان مردم و نیروهای بین المللی زیاد میشه، اعتماد مردم از اونا سلب میشه، مردم دیگه نمیتونه به طرف از اینا برن و به اینا اعتماد کنن و این خواه بر اساس راپورهای اشتباه اگر این عملیات صورت بگیره یا بر اساس اختلافات داخلی که بین اقوام یا بین مردم وجود داره در یک منطقه خاص که راپورها داده میشن، متاسفانه بارهای صورت گرفته و این مشکل اعتماد را خدشه‌دار میکنه که به نفع نه دولت افغانستان است نه جامعه بین الملل. و یگانه راهی را که ما پیش بینی میکنم که بتانیم ما یک الترناتیف بدیل برازی پیش بکنیم، باید زمینی عرصه انکشاف اجتماعی و اقتصادی را باید در همه مناطق افغانستان به شکل یک نواخت فراهم بکنیم، ولو که اگر امنیت در بعض مناطق وجود نداره، ما میتونیم با تفاهم با بین زعمای قبایل مستفیدان و متنفذین و زمینی رشد اقتصادی و اجتماعی را در یک منطقه خاص فراهم بکنیم تا مردم به طرف آینده نگری بره، تا بتانه عوض جنگ یا مواد مخدر یا تجارت دیگه الترناتیف برش ایجاد شود. تا زمانی که ما بدیل برشان ایران نکنیم، خامخواه مردم به خاطر امرار معاش و تداوم زندگیشان هم حتی مجبور میشن به جنگ متوسل شود.
بله سلامت روزی آذری صاحب. دکتر صاحب آذری، استاد نظر سره چی فکر کوید په چه شکل سره د ملکی تلفاتو مخنیول کیدای شي؟
په دې مسله کې خو دی ورور یو څو خبرې وکړې د پښتنو په حصه کې سینه ده، پښتانه خپل مشکل لري، اده لري. زه فکر کوم مسله دی و هیواد مقدرات دی، چېرته چې دی و هیواد مقدرات ټاکل کېږي، دا د هیواد خلک ټاکي، دا یو قوم نه ټاکي. نو اوس راغلو دې مسئلې ته چې افغانستان کې که مدرنیته امریکایان را وړي، دلته په تحمیلیي په دې خلکو باندې څه شی چې دوی فرمول لري په واشنګټن او لندن کې جوړ کړي او بیا په کابل کې په افغانستان کې عملي کړي، دا خو نه مدرنیته ده او نه سنتګرایي ده، دا فقط یو خپل یو بهانه د خپل نفوذ لپاره ده. دا خو روسانو هم دا خبرې کولې، مثلا لس کاله روسان دلته پراته و، دوی ویلې چې موږ مدرنیزم غواړو، افغانستان موږ له منځنۍ پیړۍ را باسو، دا صنعتي کوو، دا کوو. دا مسائل اوس امریکایان هم شاید وکړي تر یو اندازې پورې، ولیکن اصلي مسله په دې کې ده چې اوس په افغانستان کې دا خبره باید معلومه شي چې آیا د افغانستان اکثریت خلک دغه حکومت چې امریکایانو یا غرلویدیز وال دوی نه حمایت کوي، دا دولت د خلکو لپاره قابل د قبول ده او که نه ده. او بل دا مدرنیته که دا یو کلیشهي غوندې یو شی هم سوی دا زموږ ورور چې په فرانسه کې ده، اوس خپله فرانسویان او علما وایي چې دا مدرنیته خو چندان شی نه وه، دا غرب کې هم دا مدرنیته ډېر فسادونه رامنځته کړي او دا مدرنیته کې هیڅ شی هم نه و. زه په تفصیل سره په دې شه کې نه غږېږم، خو دا ټول مدرنیستي پست مدرنیستي علما دا خبرې کوي. نو په افغانستان کې د مدرنیزم مسله اصلا مطرح نه ده، د افغانستان مقدرات مطرح دي. د افغانستان مقدراتو کې څوک خلک دي چې دي هغه غواړي چې ورور دا زما هیواد ده، د دې برخلیک زه باید وټاکم، نه داسې په لندن او امریکا کې ماته وټاکي چې دا مدرنیزم ده او زه باید په
ازری صاحب امدا مسئله خوب بدی شکل سره هم یو قسم رد شو، ځکه چې لوی خو ول شل چې د حکومت لخوا هیڅ کار نه دی شوی، خلکو ته کار نه دی پیدا شوی، د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. نو کله چې خلک عکس العمل خي کغه دوت پالی د مدرنیزم خلافی، نو هغه خو بل شي سره عکس العمل شي، کله چې څه نه شوی نو تبن چې عکس العمل به هم نه وینو، دا کوم بل منشأ لري. تاسو که مهرباني وکړئ په دې برخه کې خبري وکړئ چې په څه شکل سره کېدی شي چې د تلفات مخه ونیول شي. زموږ موضوع د ملکي تلفاتو ده.
بله اوس خو اساسي خبره هم داده، ځکه چې په یو هیواد کې چې وینې تویدل جریان ولري، هلته جګړې شدت نیولی، د هیواد په درې برخو کې مثلا جګړه روانه وي، په داسې یو حالت کې لومړنۍ مسله دا ده چې د دې لپاره چې د بېګناه او انسانانو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي، په لومړي سر کې د وینو تویدل او د اختلافاتو د تضادونو له منځه وړل دي. نو په دغه مسایلو کې زما نظر خو دا ده، لکه چې زیاتره علما د خپل د امریکایي او اروپایي په دې عقیده باندې دي چې دوی په دې نظر باندې دي چې اوس په افغانستان کې په هر شکل چې کېږي باید له مخالفینو سره د خبرو اترو یو چینل باید واز شي، او په دې کې که رښتیا امریکایان صداقت لري، ځکه دوی خپله وایي چې موږ دا کار کوو، که چېرته مخالفین حاضر نه دي چې د کابل حکومت سره کښېني، بیا هم کېدای شي چې د ملګرو ملتو په
سیاست باندې یو یو کار وشي چې اقلا دومره وشي چې مخالفین څه غواړي. بالاخره مخالفین هم افغانان دي، اقل بل یینی دی راغلی. مخالفین چیرته سی یو لک خارجي قوتونه نشي کړی چې هغه مهار نو د دې ته خو ځنه ویلې چې دا باغیان دي یا یاغیان دي، ځکه دا خو دا څنګه قوت سی یو لک خارجي قوتونه وینشی که سیل کی. نو دا خو لوی خبر ده وروره. اوس مسله اساسی خبره چې راغله داده چې د خبرو اترو یو چینل به جوړیږي، هغه چې پوشی خلک چې مخالفین ته غواړي دوی ته غواړي باید یو روغ جوړه مصالحه وشي.
بله تشکر میکنیم از شما آقای آذری.
یک جمله میخواستم
بفرمایید.
فقط به اینکه در رابطه به اینکه من هیچ وقت تعریف یعنی قضاوت ارزشی در مورد مدرنیته نکردم که خوب است یا بد،
اینو
میمانیم برای مردم قضاوت بکنن. دومی که در مورد پیامدها و داده های مدرنیته در افغانستان در 6-7 سال همیشه این پروسه جریان داره. نمونیش ما ده‌ها صدها تلویزیون و مدیا میبینیم، یا مسائل بانک و امثال از اون مکتب، باز شدن مکتب ها، کلش نمونه های از مدرنیتی به شمار میره در جامعه.
بله تشکر میکنم از شما آقای مهجور که تا این لحظه با ما بودین. و آقای مرسیال میخواییم که در آخر نظر شما را هم بشنویم که چه چیزا میتونه که موجب جلوگیری از حملات انتحاری و بالعموم عملیات که موجب تلفات افراد ملکی میشه شود.
ما میخوایم که روی دو نقطه صحبت کنم. یک، چطور جلوگیری از تلفات ملکی مردم افغانستان شوه، و چطور در نهایت برای حل قضیه افغانستان باید ما فرمول اساسی را داشته باشیم. از نظر ما جنگ یگانه راه حل قضیه افغانستان نیست. ما باید در جستجوی راه‌های دیگه قضیه افغانستان با هم باید باشیم. یک، به خاطر راه‌های دیگه حل قضیه افغانستان، اول باید ما جنگ تشدید نبخشیم، بلکه باید ایر ما از سرعتش کم کنیم. سرعتش در کجاست؟ در عملیات هوایی است که مردم بیگناه افغانستان تلفات میبینن. بنابراین به این ارتباط قوتهای نظامی خود افغانستان و قوتهای بیرونی که در افغانستان وجود داره کوشش باید کنن که نسبت در عوض عملیات هوایی اینا عملیات خود زمینی بسازن. اما ما فکر میکنم که برای اینا مشکل خواهد بود، برای اینکه اینا تلفات خود در عملیات زمینی زیاد میبینن نسبت به عملیات هوایی. اما اگر تلفات را هم میبینن، برای منافع خودشان و برای منافع مردم افغانستان و منطقه است، او را متقبل شون، در عوض عملیات هوایی عملیات زمینی خود تقویه کنن. نقطه دوم به می ارتباط در پالوی ازی باید مصارفات را که در جنگ تمویل میکنن جامعه بین المللی، اینمی مصارفات یک بخشش در بازسازی افغانستان سرش فکر کنن که چطور از طریق بازسازی و از طریق پیدایش کار برای افغانها ما میتونیم که یک امنیت برای افغانها تأمین کنیم. برای از بین بردن فقر باید یک اندازی از این مصارفات نظامیشان اینا در نظر بگیرن. برای تولید کار برای افغانها و جلوگیری از بیکاری در افغانستان، خصوصا برای جوانان افغان در رابطه با تولید کار، باید اینا فکر کنن. ای باعث از این میشه که از یک طرف ما در جلوگیری از عملیات هوایی ما کشتار مردم بیگناه را کم میسازیم، در پهلوی از این در بازسازی و برای از بین بردن فقر، پیدایش کار و گماشتن جوانان برای کار، باعث از این میشه که ما راه را برای یک مصلحت اموار میکنیم. و مصلحت هدف ما ایست که ما آهسته آهسته به طرف یک مفاهمه با مخالفین نظام افغانستان میریم، و او مصلحت و مفاهمه رای ما را به طرف وانمو فرمول اساسی افغانها که جرگه عنعنوی یاد می شد برای ازو باز می کنه. و ما تا زمانی که جرگه عنعنوی را بین اقوام مختلف افغانستان ما به میان نمیاریم و از طریق جرگه عنعنوی ما راه مصلحت و راه مصالحه را برای افغانستان باز نکنیم، ما فکر نمی کنم که جنگ رای حل افغانستان باشه. ما در رابطه با جرگه عنعنوی می خواهم که یک جمله را تفسیر کنم که او جرگه را که قانون اساسی افغانستان گفته که در او پارلمان افغانستان و شورای ولایتی و شورای ولسوالی و شخصیت های از مقامات حکومتی افغانستان باشه، نه، جرگه عنعنوی هدف ما سران قوام است، متنفذین است، شخصیت های روحانی است و افراد است که در مناطق مختلف افغانستان اینا نفوذ دارن، و در او هدف ما اشخاص و افراد از طرف مخالفین افغانستان هم است که باید در او جرگه اینا اشتراک بکنن، و خود افغان ها کسایی که در مخالف قرار دارن و در داخل افغانستان هستند، برای آینده افغانستان از طریق کمی در جنگ و از طریق باز کردن راه های مصلحت در جنگ به اون مرحله ما برسیم که یگانه راه حل ما، راه حل قضیه ما و نمو جرگه عنانوی ما است.
تشکر میکنیم از شما محمد موین مرسیال عضو ولسی جرگه افغانستان، دکتر احسان آذری استاد و محقق در پانتون وست سیدنی و دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه که در برنامه ما اشتراک کردین. همچنان از شنونده عزیز که در برنامه ما تماس گرفتن و از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن، از شنونده های معذرت میخواهیم که نتانستیم تلفون هایشان پاسخ بگیم. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره.
ندهم ای دنیای فانی، دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی، گرم آبی و خدا گرم نانی و دنیای فانی. دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پورا نشد کس را از تو مراده. جور تو پیرم کرد عین جوانی، جور تو پیرم کرد عین جوانی. دنیای فانی دل با تو ندهم ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد.
با سلام و عصر همیتون بخیر به برنامه خبری.